درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخکې بیایي، خو تر هغې مخکې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي، زه خبرونه در اورم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې سایبري بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د ښاغلي رحیمی په وینا، سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلي. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي و، مشر کریم خلیلي وایي یوازې د محمد علي جنا روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شفت خانه محمد علی جناح 23 شهید تا هنوز راپور
دارد. خغلی خلیلی و ایوازی در محمد علی جناح پر روختون که تر وسه درویش شهیدان و ریپورت ورکل شوی و دریدش نور تپیان دیل نور روختونون سخلا هم معلومات نشتا چه حال تا به چمره تپیان و ملو ورول شوی. وضعیت هم داسی گونگ و ناتسرگنده. په کابل کې د محمد علي جناح له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته ورول شوي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو نه څرګندېږي چې ګڼ کسان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. په نننیو مراسمو کې چې د تلین مراسم و، یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ټپیان او ماشومان شامل دي. دا یو شمیر مدني فعالانو د مرګ شوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولی دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د تینکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولي. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قمندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي و چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول ول او دوی وتوانېدل چې ترې وتښتي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پښتنو ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سه شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، دا پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونې وروسته له هغې نه مخته کېږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالات او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریځ تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمګ غاګل ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په انیسټیټ خانه باندې بمبار وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نور ډېر زیات ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې، د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب په خوا مالیمانیه درلوده، نو څوک نشته اوس. د مکتب ګډه سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي. ما چې مکتب راسان کې موږ ورځو شی په کښې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مهم واورېده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې ویل کېږي چې د دې برید تلفات زیات دي. خو کابل ته ورځو، د کابل له سټوډیو د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه بریت روان دی. او دغه بریت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوې سړې کنډوالې یا یو کور ته وسلوالو ننوتې او له هغې ځې په مراسم باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته وویلې چې په دغه بریت کې 8 کسه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال بریت نن غرمه حال سیمه وجې د کابل شپږم امنیتي حوزې اړوند الترامنځته شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم رسنیو ته پستول شوی پیغام کې ویل چې په دې وسلوال بریت کې 8 کسه وژل شوي او د ټپیانو هغه ارقام بیا د عامې روغتیا وزارت له ارقامو سره توپیر کوي چې 9 کسه پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیخه کې په دغه برید کې هغه خپل لاس رد کړی دی. تکلیف په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق پخانی، ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او شمېر نور سیاسي رهبرانو هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري کلابند ده او جګړه روانه ده. امبولانسونه هم رسیدلي او د ټپیانو او داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله، او پردې صاحب لنډ کراته ووایي چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر و څوک نه دي زیانمن شوي، یوازې عام خلک دي چې په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. همداسې ده
او د کریم خلیلی سره، محمد محقق سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې ازادي راډیو لاړخه موږ اړیکه ونیوله، نو د هغوی تر اوسه پورې د هغوی د صحت ډاډ ورکړل شوی. یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دي، تا ته زیان نه دی اوښتی، خو ټول چې اوس وژل شوي او ټپیان د ټول ملکي کسان دي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي راډیو خبريال و چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د وسلوال برید په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونی د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلې دي. یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونی کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیر شپې د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي به انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لورې امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازی توپ کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازی توپ اسدالله سادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمن اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته. یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یادا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبره د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیز ټیمونو ترمنځ پیل شوي. د محمد اشرف غنی انتخاباتي ډله او همداراز ولسمشري مانی په دې اړه څه نه وایي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به تر راتلونکو درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي.
تعلیف او مراسم تعلیف ته به ایسه جمهور انشاءالله اجازه ورکړي.
خود عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دوړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبري پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شمول حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل وسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ ده ترسره کړي، او دې مراسمو ته بهرني میلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسیدلی، خو د روان سیاسین اندروی لپاره باید دوړو خاوی یوې هوکړې ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا
د ټاکلو پایلې په رسمیت نه دی پیژندلې، او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړې، او د لوړې مراسم هم مزنډول شول. خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم ترسره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بل لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي، او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو،
کابل.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې به په یو بل راپور کې واورئ چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو ښوونځیو بیا پرانیستل غواړي. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي او خلک وایي څلور کاله کېږي چې ښوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلي دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنی ښوونځي چې رواني جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلې ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کارېدلې دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوو زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنګونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې و کډیم په شاوي، کله یو ځای ته درس وي کله بل ځای ته درس وي. اوس نه ټول دی چې څوک یو پچې لري یا یو پسونه یو شی لري هغه ګوري، که نور نور دغه یې لا بېکاره ګرځي.
چې دغه جنګونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، اوس دا موږ خپل کارونه کوو بشې نشته. خو دا جنګونه چې سره راغله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلې، دغه بالا ګرده شیان سره ولاړه ورک شو. په دې کې ډېر ډېر دا ګرد کلي د ورځې پخوا برکلله اوس نشته. اوس دا مکتب چې خراب شوی دی دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. خو دغه مکتب پخوا مالیمانیه درلوده، نو څوک نشته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي ما چې مکتب رسان کې موږ ورځو شی پکې زده کوو.
دا یوازې د نچین ښوونځي نه ده چې د جګړو له امله تړل شوی، بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلي دي او څوک یې د دوباره پیل غم نه کوي. دوی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلي ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمې جمعه ګل همتی د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان و زری ول ساو په شاوخوا کې مجدد شمول د دې مکتب دلودلی، نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زده کړې دستر نعمت څخه بیا برخه دي. عادي د شاګردان چې په خوا درسته تل وس سونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې چې بانه جنگ و ما نو وس خوا دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا ده وس امن د جر در جر جز موږ مکتب راته جوړ کې دغه پڅن کې جراته پاله کې دغه
من مسری محمد ګل ول سیار دي چې کاسه دا ډیر وخیر په جنگو کې ورانه سونه بعده څه ولاړ نو وس مکشنه دغه د درس مثال په پوجي کې اختاج دي سکار شي نسته چې مکتب ته ولاړ مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تایاب پوجي دا تایاب پوجي د اپسونه ګوري یا بل کې سکه په کوڅو کې مرده کې پی مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو د راتم باندې ولر نه و نو وس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سم مکتب ته ور درس به ویل را له کوټه به ورته مثال جوړي به خو بده بس و دا غي سی بیا م افشم بیا ورته مکتب ته ولر وس نو بل کار نه لري به پوجي او بیا پس خو بیا پساته ما سه بل کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم منیچ په دغه ولایت کې د نامنیو له امله د ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ودانۍ د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي، ترمیمات لرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د اکویب د برنامې نه د 950 نیمهکاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغې کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنګي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي، پخوا جوړ شوي وو، تعمیرات یې ستونزې اوس دپاره لري. هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخکې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مونږ بشپړ کړو. په خپل ترمیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. غږیږو سره انشاءالله مشکل بنې.
ما مدنی فعالین بیا وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې له امله زرګونه ماشومان له زده کړې بې برخې دي. دوی وایي د یادو ماشومانو له زده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدي توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمان وایي په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څښلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دم کلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غني ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي د هغې دپاره باید صدقه جاریه کړي، ځکه رسول الله سلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغه ټول عمل ختم شي، خو درې داسې زونه چې په قبر کې هم هغې ته دغه ثواب رسېږي. اول رسول الله سلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جومات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفت عامه کارونه چې هغه خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغې ته رسېږي دغه ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابا په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې مولایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به یې د سخات پیسې یخی وي په دایره کې به یې ګرځولې، یو بل ته به یې بخلي چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس یې دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شوو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناست وو دا چورلندی به کو تا ته به خلې وخت ته به قرآن بې عزتي به کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناره وه وه یو یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه وه، ټوټې ټوټې دا تا ته جانماز دی، نو دا شریعت کې ناره وه وه. لاره دې جوړه کړه، کویه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلی د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي، د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوې لاره جوړه کړې وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدای شي، که لاره یې، که پولې یې، که بل داسې یو خیریه کار یې، نو هغې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زمونږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو موږ پرې هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته بیا ثواب رسېږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپله خوښه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیا هم داسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغې لې ورکول نو هغه کوي کې استعمالوی شي په لکه مسکین لیم ورکوی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
بیلمن کې د پخوات خدا پخوانی خلګي ګرد شو پیژنیم نو دوی مو سره کولای شي چې دا رانی سو کورلو پر رواجولو کې سفر مرسته وکړي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام هم د خبرونه په دوهم نیمای کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولس ته یې څیرې بربندې شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکارۍ غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړې د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2018 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې څلور کاله تېر شول خو اوس هم دا معلومات نشته چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټیو څخه خانه باندې بمبار وکړ تقریبا د دې پیښې څخه څلور کاله تېر شو. څلور کاله تېر شو د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نور ډېر زیات ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان شول تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هیڅ کوم زموږ پوښتنه وکړه چې ولې دا جنایت امریکایان ترسره کړو بالاخره په دې هېواد کې ولې د کورنۍ د قربانۍ کورنۍ ترسره پچی پاتې د خلکو.
حمدالله وایي نړیواله محکمه دغه پېښه ژر تر ژره وڅېړي. همداراز تېر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د صفر دوه قطعې لخوا په یو کور کې د چاپي پر مهال څلورونه ووژل شول. هغه مهال دغه پېښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پېښې څخه شاوخوا اته میاشتې په تېرېدو دي د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې دغه ځوانان ووژل.
په دې خو مونږ ته وایي چې 15 کسان هم نیولې دي او بندیان دي مونږ سره نو مونږ لا نه خپل خپل سترګ نه لیدلې. دغه مجرمین دي ونیسي دغه قدس حملې دي بند شي دا
دوړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو هغوی د خبرو نه کوله ترڅنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د حق نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسیون وایي شکر الله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
د جنگي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو ده چې د افغانستان حکومت دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه د برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسکر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په د جنگي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنو مخه ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکړي. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخته پورې له افغانستانه ونه وځي چې سوله نه وي شوې. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له زنځیر نه لیکي په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي تر څو افغاني اوربند ته لاره اواره شي. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر تلین نننې برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په روسګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو یې خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو ترامپ وویل د طالبانو افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یو لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه کرکټ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، لوبه چا وګټله؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. دا مایک ته سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کولای شول د آیرلند په وړاندې نننې لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي ده، هیجان د لوبې د ګټلو وخت څنګه
او تبان خو ډیره هیجاني بریا بم نوې، ځکه چې دا په ډي ایل یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. پاره سی وختونو کې چې د طبي پیښې به نه وایو، باران او واورې په خاطر باندې واوره خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ دریږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که ښه امتیازات اخیستي وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم یو سلو درې دېرش منډې کړې وي او څلوېښت منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه یو سلو درې دېرش منډې په ښه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند د همدغې لوبې په مقایسې باندې یو سلو درې دېرش ښې منډې اخیستې وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په یولسو بالونو تفاوت باندې راغی. دا لږ څه مغلقه ده، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلوده او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. لاغې ډلې نجیب الله زادران په یوشت بالونو باندې دوه څلوېښت تیزې منډې وکړلې. سمیع الله شینواری هم نن ښه و له نجیب زادران سره ودرېد، او رحمان الله ګورباز ډېره ښه لوبه وکړه، په اول کې ډېره تیزه لوبه وکړله. هماغه د رحمان الله ګورباز تیزه او د ځاځي تیزه لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډکلیویز میتود باندې بارنده شي. البته رحمان په دیارلسو توپونو باندې اتهویشت منډې کړې وې. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي، هغه ډېر قوي لوبه وکړل. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې ښه لوبېږي، شپېته منډې کړې وې په یو څلوېښتو بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره آوټ یې کړل ډېر له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستلې.
افغان لوبډلې بالینګ ښه و.
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل، او باید ووایو چې دغه میدان هم ډېر تیز زما په نظر و، او چندانې ونه چلیدل. خو بیا هم یو سلو درې اویا منډې په ټي ټوینټي کې، هغه هم په هند باندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر دوه سوه ډېرې زیاتې منډې کوي هلته ټیمونه، نو فکر کوم ډېر مناسب ټارګیټ د افغانستان لپاره. او باید چې همداسې ښکارېدلم چې افغانستان ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی. و قدرمن اوریدونکو، چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجیږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي. خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
د خلکو مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخیړو د کرلسوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نوو مرخیړو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
پنځه ورځې پنځه به ویل چې پوڅکی چې کله تالنده وسی د پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهدار شی دی.
دا اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی. دا د تیم کری څه پلان ورته لرې؟ څه کوي؟
والله خو بس سخته د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو د پوڅکۍ د غدر کوو وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېر علی دا شی دی دلته په هلمند کې د پخوا څخه دا پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې سفره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤول رفیع الله کلام وایي مرخیړي یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره توافق وازمایو موږ پایلو دا شودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه ښه ده. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک په دې خوښوي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي. او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدیل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرنې او مالداری ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډېر خوښ وي، او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی. د ځوانان چې راځي په دا منظرو
دا مې یو خاص دودیز به دغه لري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې یو دغه لري نو خیر دې غواړو توکل پر خدای انشاءالله کامیابه بس.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډېره کمه موده کې واده کوي او خوراک ته آماده کېږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کېږي، خو مرخیړۍ یا پوڅکۍ څه ډول کرل کېږي او واده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي، دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په ګرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي، چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کېږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کېږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړۍ یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره آشنا کېږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې ورونه زموږ ټول هیواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي او زموږ په هیواد کې سوله. نه، موږ نه غواړو چې د طالبانو دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سوله راشي، ښه سوله ولرو، په دیموکراسۍ باور لرو. ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه خوندي وي.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه ورسته پیلېږي. خو له هغه مخکې، د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي. اسمت څاروان درته وایي چې هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی.
د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر سل میلیارد ډالر زیات زیان وکړي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارده تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9 میلیارد ډالر تاوان وکړي. خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده، ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي. اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي. په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدود پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپری شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپری شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي. د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جوماتونو ته لاړ نه شي. په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي. همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي. دا دو جمعتونه به د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي. لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیږي. سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4 تنه په کرونا اخته شوي دي. په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کرونا 1,102 اخته شوي دي. 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 5,500 د ډیرو نورو درملنه شوې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تل په څیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستي دي. البته په دې توپیر چې داونه مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلې دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو. شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندونې هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو. خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا خکېدل هم لري، بعضې ښه کېږي یا بېخي نه ښه کېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله. یا الله ماشه